مصارف چې دی د خزه په مربوط نه دی، هغه خزه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلارمور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی، خو په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی دی.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابریږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه وو څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمیر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسې څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نوع ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې وینې چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالک مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي، حال دا چې وینې په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایې؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لارې ده، ستاسو د رسولو طریقه ده، د مغلای مامانو له طریقه، او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق درکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دو ته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي، د هغه ارواح یعنی خاله ووسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي، او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړي. او همچنان د پلارو اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي، دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي. ځکه ښځینه جوړښت دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیوی وشي، نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلکې د پلار اولاد سره نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دفاع اولادو باندې. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغرده خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لري؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې، په ارامه، بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي، خپل حق ترلاسه کړي؟
بل توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکیې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید خپله باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بیچارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنې هغوی همغه سپینګیري مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته، نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه مګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره خبرې وکړي تر څو د هغه حق ورکړي شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خپرونې په پیل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی دی. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري، نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چوم چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي، هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې واقعي ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ، تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي، او هغه مال هم دو ته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابده کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ببینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زن پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک
نصوص سره د خدای پاک له احکام سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
بله، سلامت
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې کاغه خزه لوري، کاغه خزه لمسی وي، کاغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي چې نومې خزه وي او د اناسیا طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثيين، وای د نارینه لپاره به هغه حصه چې خزه ته ورکړي شوی ده د هغې دوه برابره کچیرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چیرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثيين، د نارینه لپاره به دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي، او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تی نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری، او همیشه د خزې د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزې ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندۍ، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکي حصه، یا خاون مثلا د ښځې حصه نه ورکي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په مې تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویلې ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بل چا مال وخوري مگر دغه په اجازه سره. دلته اجازه نه ده او دای خوري، نو دا ستره او کبیره ګناه ده. الله له دینه منی کړی دي، او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکي، چا مهنت او احسان دم نه، بیا لا دا چې زینې خزي کوو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي، نور ور سره قطر روابط کوي، چې علامه معنی میراث واخیسته، د پلار ډوکی واخیسته. نو دا نه د پلار ډوکی دي نه، دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه بیو منی اسمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک پوهنتون کې استاد پاتې شوی، وروسته د ډیرو نورو افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسی، او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی.
جرمنی کې خو نو تقاوت تیم رسمي کار نه لرم څاروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ، نو مسؤلیت یې زما په غاړه و. اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ، او تر اوسه هم هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یا وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و مخې ته دي چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډېره ښه پوښتنه ده سروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لادل ته و، هم یو څه تقریبا ضعف حالت و، ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې وو او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو، نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د 300 ته رسېده. نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیه راپور ورکاوه، نو موږ به د 10-12 زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله. هم ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل، یو غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انزور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال روحي، اجمل روحي، غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایونت په لاس د سالون مالکین دي، هغوی موږ سره ډېر کومک کاوه، موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه، موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې موږ چاپول داغه نه څو چند د اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکاډمي علوم په برخه کې دا کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمنګ د کتابونو ته دونه ضرورت هم نه. نو موږ کو وکړو شو چې اقلن د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بنا او یاد وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو. نو دغه یو انانم پر نه خدله، یعنی کله نه غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو، لیکوالانو، فرهنګیانو ستاین غونډو تم دوام ورکړ، اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو.
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو، تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو، وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بے وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه؟
او بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول آلمانی پښتو قاموس او بیا آلمانی پښتو ګرامر، حال تما په تاکید سره په دې باندې تروکه چې موږ په هغه حالت کې واقع یو چې د طالبانو اوله واکمنی وه، حتی دا غینه په بد حالت کې واقع یو، نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. موږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ به تاسو په یاد یې، اگر چې ما زغپل نو مو په سفر کې ما 1300 کلیزي ته 2-2.5 زره تقریبا وای چې افغانان راغلی وو، خو موږ په دې موافق نشو چې اقلا 15 نوې غړي هم غړیتوب دغه حاصل کی، یعنی عملا چا دغه ونه کړل. داسې فکر کیږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی د هر څه کوي، اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خپه یاسو چې د هیواد نه دغه څه کډرونه راوځي، خو د بل خوا خیر دی که همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کشتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته را دغه کو، ښه برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انزور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یادو دغه ونش زما زوم هم دی هغه کومک وکړ، یو کتاب هغه چاپ کاو، نور 15 عنوانه کتابونه انزور صاحب الته په دغه موده کې چاپ کړل، او دا ځل چې هم تللې وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي کدرې عنوانه کتابونه چاپ کړی دي، نو ما هلته په بار بار ویل چې دا به په نیک پال ونیسو او ان شاء الله چې بیرته به فکه پاغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. په د نیک امر هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیی وردګ هلته دا کار پیل کړ، تر اوسه پورې 300 عنوانه په هنتونی کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې و هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا 40 عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ د ګر چې خپل د افغاني په نوم یو ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی، نو دا هم د یادولو وړ دی. څاروان صاحب
پاچا صاحب تاسو ویل چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم بی هغه دا چې خلک پیسې درکې کومک وکړي، انا درکې سي تاسو کتاب چاپ کړي، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې لجیبه ورکې او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک او هغه تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپل هم، او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د 2000 او د 1500 نه زیاتېږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې وس روان دي په اروپا کې دا غوی خپل گزاره هم پینه کیږي. په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم دي، څو کال مخکې ډاکټر صاحب همت مونږ سره یو هر کال دوه کال سر په سر زر اورو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپل په تقاوت کې موږ هتا دا جرأت نه کوو چې په خپل باندې غوږ وکړو، ځکه چې هغه فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپل په څه حالت کې استو. ښه، موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوی ځوانان چې اوس موږ دلته ډاکټران شوي دي بزنسونه لري، اگر چې په دې 13 غونډه کې زه خپل نو موږ تر اوسه د هرې غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو خو موږ ونه شو کړلای په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه 140 کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یاد وو، نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق لپاره هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروف دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې، او زمنګ تقاوت خو هم د څه شو چې زمنګ 15 کال کار حالته په افغانستان کې وکاو، هغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 ورسته زمنګ اول انټرویو رالله ډیره شریفه قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو، اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته د اطمینان راکول ولکې د شتاسي کیس په بیرته هغه واخلې او تاسو به قبول کی په دې باندې په مونږ باندې اته کال تقریبا د 17 کړي چې مونږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا 3.5 اوسېدلو، نو زر قبول نشول متاسفانه، کما ته چانس کم او زما میرمن ډاکټر او هغه ته خدا چانس و چې کار وکي. سره د دې هم ما شپږ نیم کال په و آلمانی اداره کې په انجنیری شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزا نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړه د دوو مارکو په مقابل کې آیوي ویرو په مقابل کې دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته رې څه نشم کولای نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشحاله و. نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته رې په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړی او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما غسم وکړل بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو او هغه دکان کې ما کار کاوه. اگر چې اول په هغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله ویل شي دا غسې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی. استاس د پاره دا اجازه نشته او بیا وروسته وتوانېدل چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي بیا درې کلنه ویزه شي بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړې شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو. نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور دسې عاید نه لري چې دوام ورکو.
نو زما سوال بل ځای وو خوشو ستاسو دا هم راته ویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوي په کور ناست یاست دلته خو راشه درشه کمه ده ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډه را منډه دي سروان صاحب. نور د څه خاص کار نشته دی اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ ک خدای دې ورسره خو کی ما ته مو ویل چې ماما کته دل تراشه او قلم د کنټرول منټرول وکي او څه کا وخت ما دا غوي سره کار وکړو. بیا زما په کابل کې و دا وایي غوندې زما کو اول تلاړه مسلور 15 کال هغه دوام وکړ. د دغه پترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو بیا په افغانستان کې حتی د غاړې مورې تکلیف شو. نو وس ټول بس د دې شهید هغه سره لاس په گریوان یو کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته نور د څه خاص دغه نشته. نو دغه غم خادي دي کچیرته کله غم یو کما خادي یو خدای دې خادي ډيري کې نور بل خاص څه نه لرو سروان صاحب نشته متاسفه د دې نارنج جوړ او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کی.
بس خدای دې صحت درکې او سالم سلامت اوسې. پاچا صاحب دې افغانستان پاره راته وس چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلی کې هغه وخت د وټاپور کلی او وس ولسوالۍ د 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی خو دغسې واقع شو چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې کله چې موږ بیا نه هم سن ته ورسېدلو هلته د عمر خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولسته او هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختي دا و چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنی کال چې تقریبا 20 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته. نو زه هم په هغې جمله کې لاړم او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري. زموږ د پروگرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی.
د ماستری وطن ترستانه شوي او په وطن کې بیا په څبخ شوي.
د ماسترین اورسته زرالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره وا ز په ماغه د ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغه ډپارټمنټ د ډپارټمنټ معاون هم خدای بخښله د داوود شهید داوود خان زوی وایس داوود ته ډیر په افتخار موږ ودی ولو ډیر په خوشحالي سره او ډیر خوشاله و چې موږ به تر اگر زیدلې استو شپاک پنځوس کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشتوا نو به نو روستا د ساور په و پنځوسمه نه تبانه چې دا تحول منستراغه نو به زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای و بخیر هغه وخت په پونتون رئیسو دا غید خواهش پاسات چې ډیر خواهش وکړ زه د انجنیری پونځي ته د مرستیال پر توګه ولېګل شوم. هلته مې په انجنیری پونځي کې څه موده د مرستیال پر توګه بیا وروسته د هغه پونځي د رئیس پر توګه دنده تر سره کړه او بیا په 1950 کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د فائدامې وزارت مویلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په فائدامې وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو واخه په دوشنبه کې او الترا وتل الترا زما ماشومان مکتب کې د داخلي دوه حق پیدا کړ او هغه مرمن می مالته سټاج تقریبا متور کړ شو خو زبک زدا غوي سره رالم خو زبیر ته وطن ته وګرځیدلم لا پولی ټکنیک و ما او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخره ووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پنا ورکړه او بیا هم دلته یاستو.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لري که کومه خاطره مو په یاد وي دی روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ.
او نو د روسیې د وخت د معاصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته وته زملیا چې ستوه ویل کېدله او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنې د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنه ته د دوی په اصطلاح زملیا چې ویل کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموو فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بې غوره و چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل. کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه نو موږ به حتی هلته ځان رساوه او هغه د محصلینو راوستل او دغه دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه. او بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د آمادګۍ پاکولته لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره و د هغې سره کومک او فوازی د چاول وخت چې هغه رال منګ په هغه وختونو کې په دویم او درېم سنت کې نو په هر دوره کې چې په ماشرین راتلل اماده کوي فاکولټي ته موږ سره کومک کوو او دا زما لپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله وینې رضایت ښکاره کوي او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو موږ ته استاد وی او دغه د استادۍ افتخار ما د محصلې د وخت نه د ځان سره لرستو سر واخله.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شولې چې کله چې انزور صاحب دلته راغی دا شاید د هغه ابتکارو به نو یو غونډه جوړه شول او په غونډه کې موږ ټول اشتراک کړی وو او علاقه هم زمونږ ونو. ما د اجتماعي خدمتونو خو ما تاسو ته ویل چې هم د ماشلې د دورې نه څه چې هاته د لیسیب د دورې نه وکړه چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه را کول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم. حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه. بیا نو دا رهبري کمیټه چې تعینېدله خو دا وطلبه نه وه نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم او وروسته بیا د انزور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسو دې ظاهر شاه یادونه وکړه په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي. ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده. تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپله شخصا نه دی لیدلی. اما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تیرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ د پاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت و. نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه. موږ ښه خاطرات لرو د هغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاص دغه نه دي شعري شوي خو زما د خپله د ثور د پاسون نوروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې ښې او بدې ډېرې پکې راغلي دي خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرې زه به دغه کوم.
مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست ته تلم. نو ما ته هم د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونو نه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډیر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم. ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم د دوی رئیس یم. او هغه دا وه چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لاره د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پوهېدل چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیسته زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و زه چانیم بدل کړم ما خپل استفا ورکړه ځکه چې هغه وخت د کشمن ورور التموینو او مسلکی سړی نو او دغه رقابتونه د دغه دوه گروپونو نو زما کارونو کې به خان را وست او ما نه غوښتل چې کارونه ورسته پاتې شي ځکه چې انجن سر انجنیر صاحب نظر هم وزیر او هم د یو ځون مشرو هغه به په میاشتو نو نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی ډېر اصرار یې را سره وکړه هغه جریان غټ دی خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله اگر چې د ریاست په وخت کې ډېر اتلل ډېر احترام یې کاوه خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې ماسلین منګه د تطبیقاتو د پارالیګو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کاوه او ستړي مشي کولې بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاونو ما ته د خپل چوکۍ پرې خدل چې په دې باندې تکې نه تر سوچ ته دلته ما ونه مناله خو دا روسیا هم ایران پاتې ون ما ته ویل چې ستاسو نړیر دوستان دي ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي زما همکارانو خو سره دا غیم چې بیرته پول تخنیک ته وګرځیدلو به هم د راویہ چندان خنوه خو زما لپاره د خوشاله زو چې ورسته د دې نه چې زه هیڅ کارایم د دې رئیس هم نه دغه سي احترام زما وکړو نو دغه خاطرات ما سره شته دي
bale ډیره زیاته مننه کور ودان کور ودان کور ودان
تاسو نه ډیره مننه
ਲੇ